السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه امید زهیر مالمو د خبري مجله کې هر کله کوم. لمړی لاند خبرونه واوري. د سره صلیب او سیمیشن نړیوال فدراسیون وايي په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یوې اعلامیه کې لیکلي د مرستو د رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې ویل شوي چې د دې کړکېچ د عواملو د جوړړو موندل د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه دي. تفصیل به وروسته په راپور کې واورئ. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امر الله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلافات د طالبانو حکومت د لوی درسیز فتح الدین او په دې وزارت کې د نورو چارواکو ترمنځ چې اوس د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. زرغون بهیر په خپله یک شبکه زیاته کړې ده یوازې یو مشروع او د خلکو په خوښه ټاکل شوی حکومت دا ستونزې پای ته رسولی شي. خو د طالبانو حکومت بیا تل په خپلو لیکو کې د خپل منځي اختلافاتو موضوع ورات کړی دا. ورونی یو شمیر رسنوی خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځایي خلکو د یو ملکی وګړي د وژل کېدو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون کړی. لا تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنې شوی او د طالبانو حکومت هم چوپ دی. خو له دې اعتراضونو په خبرو شوی ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپل کورونو ته په ننوتو او خپل سریو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. ازبکستان وای دوست باندې پټلې هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان لاله پاکستان سره نخلي د 2020 کال په ورسیو کې پاتې رسیدي. فرند نیوز خبري اژانس چې د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خبروي پرون راپور ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورت وزارت مسیال جسوربیګ چوریف د تاشکند د پنګونو په دریمه نړیواله ناسته کې چې پرون یې دویمه ورسیو ورځو په اړه څرګندونه وکړه. د دې خبر پر بنسټ اغلی چوریف دا پروژه د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې مهمه ترانزیټي لار وبلله. ویل چې د اورګاډي د دې پټلې په بشپړېدو سرابا ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې لپی درې تر پنځو ورځو پورې د وخت سپما وشي. د طالبانو حکومت تازه د دې پروژې په اړه څه نه دی ویل. د حماس ډلې یو جګپوړی چارواکي رویټرز ته خپل نوم نه خودو په شرط ویل دي چې د دې ډلې یو پلاوی باندې د می په څلورم د مصر پلازمینه قاهرې ته ولاړ شي. حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه دی وی تروسي ډلې په توګه پیژني دا خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلی برمتو د خوشی کولو لپاره د اسرایلو ترې ته د لیکلي جواب په وړاندې کړی ده. د مصر د وی امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شوی معلوماتو له مخې پروند می په دریم منټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر ویلیام رونز لارسی دروست د حماس د چرواکی د سرګندونه وکړي. پرونز د غزي د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدل. او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي پرون پر خپل هواد د روسي د يرغل د اتسويو میورازي په مناسبت ویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر وسه د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زيلنسکي د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې وویل چې اوکراین له یو سخت پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی. خو د ده په خبره تر دې هم بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول دي. هغه زیاته کړه چې نن ورځ د اوکراین خلک او متحدان باید د روسیې د پلانونو د شنډولو لپاره تر وسه هڅه وکړي. ښاغلي زيلنسکي دا څرګندونې بېګا داسې مهال کړي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندیو حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. نن شنبه ده د 15 او د می 4 نیټه. په افغانستان کې ورځ تر بلې بشري وضعیت خرابېدو ته اندېښنه. د سره صلیب او اسري میاشتې نړیوال فدراسیون وايي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. خو له دې وضعیت د وتو حل لارې څه کېدای شي؟
یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي.
په همدې حال کې له بې وزلۍ او فقر د افغانانو شکایتونه
مونږ د غریبانو خلکو ته مرستې نه رسېږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان نه ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي.
دا شکایتونه داسې مال خبرېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام نه روانې میلادي میاشتې وروسته افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې بندوي. او په خوست کې مو د شاملې مشاعره نوې اورېدلې.
درم سکون د زړه ټوټه د سترګو تور دی وطن شرم دې مې خرڅوي تدره د مور دی وطن شرم دې مې خرڅ سوي تكره دمور ده وطن
پاره تفصیلی راپور لرو ملتیا مې وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو سلی رسات از موږ په پاړه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درس ده. ازادي رادیو سلی رسات خبرونه د رادیو پر چاپو په منځنۍ صفه هم اوریدل شي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فیډراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. فیډراسیون پرون په اعلامیه کې لیکلي دي چې د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل به د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. دا اندېښنه داسې مال ښودل کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک له لوږې او بېوزلۍ شکایتونه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي، د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون دې فدراسیون خپور کړ، راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي، نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سری میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او د ستونزه به لرې نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سری میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي د تګلارو ته د بیا کتنې وخت را رسېدلی دی. نوموړی زیاتوي چې باید د افغاني سری میاشتې په څیر د افغانستان پر کورنیو ادارو چې د په وینا هلته دایمي رول لري ډیر تمرکز وشي. دی وایي چې باید د افغانستان پر خلکو پانګونه وشي. میتیو همدارا زیادونه کوي چې زده کړو او کار ته د خلکو محدود لاسرسي ته په پام سره پکار ده پر ځوانانو مسلکي او حرفوي زده کړو او نورو هغو فرصتونو تمرکز وشي چې په خلکو کې اعتماد او امید پیاوړی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال درامېسته کولو هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي، یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوس مهال دا مصارف چې ډیر زیات دي د ملل متحده وینجوګان د اوسه په هغه کې صرفجوي صورت عمومي کچه د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توضیح کې شفافیت وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی. بلخوا ډیری میرمنو خپل دندې له لاسه ورکړي او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکونکي هم وزګار شوي دي. پاینه حال کې داسې راپورونه هم شته چې بشري مرستې مستحق خلکو ته نه رسیږي. د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو د هیواد په ځینو سیمو کې مستحق خلکو ته د نړیوالو د مرستو د نه رسیدو خبره کوي. د دوه اوریدونکو خبري اورو.
زه د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ د کوم شي راځي، یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي.
وزنی ولایت گلان ولسوالی خبر رسر کوم عبدالرحمن مرستو انجینران و داسی دی نو دیر اللہ غریبان خلق و تم رست نرسی گی کون وکیلان چی دیتا کدی وی یا وکیلان دیر خلق و تم رست نور کی کاتون واخی دی و پناما خوری دی اغا خبرم نوی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلی دی چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له کبله به لروانی میلادي میاشتې وروسته د ته اړوي چې افغانستان ته د غذایی مرستو رسول بند کړي.
اوریدل مو چې د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت د ورځ تر بل د خرابېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د دې کړکې د عوامیرو د جرړو موندل به د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړي همغږي کوونکي اندریکا راټواټ د اپریل په پیل کې د افغانستان بشری اړتیاوی ورته درسیدو پلان د بلاتړ او تمویل په اندېښنه خو دا وی ویل چې د صندوق سره د اړتیا پرته واجب شپکسل نه مرسته شوی. او چې د افغانستان بشری وضعیت په اړه په هغه محل په خپل راپور کې د خغلی راټواټ لقول لیکلی و چې داسې مال چې دوی د افغانانو د بشری اړتیاو د پوره کولو لپاره 3.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې خو یوازې د صندوق سره تر اوسه 290 میلیون ډالر مرسته شوې ده. دا راپور د تاسو محل خبريږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو را خبر شوی راپور نه ښیي چې 2.1 میلیون افغانان روان 2024 کال کې اړ دي چې باید بشری مرستې ورته ورسیږي چې له دوی لنیمایي زیاتې نجونې او میرمنې دي. خو د دې اندېښنو سره سره بیا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې رواني میلادي میاشتې وروسته په افغانستان کې د خوراکي توکو بشري مرستې بندې کړي. د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د مهمې ادارې ویلي چې د بودیجې کمښت د دې لامل شوی چې لمې میاشتې وروسته په افغانستان کې تر نیم میلیون زیاتو خلکو ته بشري خوراکي مرستې ونه رسول شي. بل خو بیا یو شمېر اړمن کسان په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې د دې مرستو بندېدل به نه یوازې چې افغانستان کډوالي زیاته کړي بلکې په افغانستان کې دننه به هم ستونزې او د خلکو کړاوونه لا پسې زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د کمښت لامل به له رواني مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د بشري خوراکي توکو مرستې بندې کړي. د دې ادارې د چارواکو په وینا یوازې په روانه میاشت کې به په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک د دوی له بشري خوراکي مرستو برخمن شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیودین صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بدلیل کمبود بودیجه
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت لامل باید د میل میاشتې وروسته د بشری مرستو پروګرام ودروي
بعد متوقف کنند.
د وای دروان کال په جون میاشت کې بعد د غیداری د بشری خوراکي توکو مرستې په افغانستان کې یوازې 0.5 میلیون کسانو ته راټیټ شي. د WFP په وینا 0.5 میلیون کسان چې دروان کال له جون څخه به مرستې ترلاسه کړي هغه کسان دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دې مرستو ترلاسه کولو پرته بله چاره نه لري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیاته کړ چې دا کمښت به یوازې د دې ادارې د بشري مرستو په سکتور کې وینه د دوی د مرستو په نورو برخو کې. نوموړي د غرض ویل WFP په پام کې لري چې د روان کال اکتوبر میاشتې له افغانستان سره ژمنۍ بشري خوراکي مرستې بیا پیل کړي چې د ده په خبره پر راتلونکو شپږو میاشتو کې دغه سازمان د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره له 600 میلیونو ډالرو څخه ډېرې مرستې ته اړتیا لري او دا به په ټول افغانستان کې د 2 میلیونه خورا زیانمنونکو کسانو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP لخوا د بشري مرستو د ځنډولو خبر دغه کسانو د اندېښنې لامل شوی چې وایي سخت اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي که حالت همداسې دوام وکړي دوی به کډوالۍ ته اړ شي. د بامیان ولایت اوسیدونکو قربان علي وایي د کال شپږ میاشتې وزګار وي او د نړیوالو موسسو له مرستې پرته خپل ژوند ته دوام نشي ورکولی.
د نړیوالو مرستو د درېدو په اړه ټول خلک اندېښمن دي. که دا مرستې بند شي خلک اړ دي چې کډوالۍ ته مخه کړي.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکو میرمنې چې ځان د قادری په تخلص راپیژني وایي چې په تیر جمهوری حکومت کې دنده درلوده اوس بیکاره ده. میړه یا سبي ناروغي لري او کار نشي کولای.
زه ډېره اندېښمنه یم. زموږ خلک ډېر بې وزله دي. ټول وطن یتیمانو او کونډو نیولی دی. میلیونونه کسانو شهیدان ورکړي دي. خلکو کولی شول چې په دې مرستو یوه ورځ یا یوه اونۍ گزاره وکړي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مسؤلینو په وینا په تیرو دوه کلونو کې د غیدارې د افغانستان له نیمایي زیاتو وګړو ته بشري خوراکي مرستې رسولي خو ګام په ګام د بودیجې د کمښت له امله د مرستو کمولو ته اړ شوي دي. دغه سازمان د 2023 کال د سپتمبر په 15 اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله په ټول افغانستان کې له 10 میلیونه وګړو سره مرستې بندې کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون سلاري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون د می دریم د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په دې ورځ د خبريالانو او رسنیو د ملاتړ ټولونو د اعلامیو راپورونو په خبرولو سره په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنې خو دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه هم په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته اتیا سلنه خزینه خبريالانې د خپلو دندو پرې خودو ته اړ شوې دي. تر ټولو زړه بوګنوونکی او ټکان ورکوونکی راپور بیا د پولي خبريالانو سازمان یا آر ایس ایف و. د سازمان افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو بد هیواد وبال. د دې سازمان پر راپور کې چې پرون خپور شوی و راغلی چې افغانستان کې د خبريالانو د مرګ ژوبلې او توقيف له امله دا هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ ویشت درجې نور هم شاتک کړی دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د یو سل اتیا هیوادونو په ډله کې له ایرتریا او سوریه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې په یو سل او اتیایم مقام کې یعنی له شاوخوا دریم مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان په دې شاخص کې یو سل دوه پنځوسم مقام کې و. د افغانستان شمالي کوریا هم مخکده. دا چې په افغانستان کې خزینه خبريالانو د جمهوریت نظام پر مهال څه لاسته راوړنې درلودې او تر خوای اوس په خزینه خبريالانې له کوم حالات سره مخامخ دي او خپل تیرو لاسته راوړنو ته په کومه سترګه ګوري راپور کې واوري.
فرهناز الکوزی د زن او ژوندون تلویزیونونو لپاره کار کاوه. هغه د سالو په نوم د یوې مجلې مسؤله مدیره هم و. خدا اوس په بهر کې کډواله ده او ژوند یې له یو مبهم او تیار برخلیک سره مخامخ دی. فرهناز د هغه څل لپاره چې له لاسه یې ورکړی غمجنه ده او د هغه ورځو حسرت په زړه پاتې دی چې د یوې ښه خبريالې په توګه د کار هڅه یې کولې.
ما یو عمر خواري کړې ده چې تر څو ما خپل ترونه خپل کورنۍ او خپل خپلوان راضي کړی تر څو زه دغه پانځي ومه یو ژورنالیست سم. بیا مې یو عمر په دې پار پارې کړې چې راسم پر سنوي کې کار وکم. زما هغه خواري او زما ټول اهداف له خوري سره خوري سول صرف او صرف د یو چا د لاسه له قبر ته طالب ورکړ سوی دی او نن په افغانستان کې نظام د دوی په واک کې دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ پرون د می د درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د طالبانو له واکمنې وروسته د طالبانو د محدودیتونو زورونو او ویرونو له کبله اتیا سلنه افغان خزینه خبريالانې د خپل دندو پریښودو ته اړ شوې دي. په تایید کې د افغان خبريالانو فدراسیون په یو تازه تحلیلي راپور کې وویل چې د جمهوریت د سقوط تر ورځې پورې نږدې 2000 خزینه او نارینه خبريالانو په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه. خو د طالبانو له واکمنې پر وروسته څه باندې 2.5 کلونو کې د 50 سلنه ټلویزیونونو، 80 سلنه راډیوګانو، 80 سلنه خبری آژانسونو او 80 سلنه آنلاین رسنیو خبرونه بندې شوې. په عین حال کې د بیپول خبريالانو ټولنې آر ایس ایف پرون په خپل راپور کې وویل چې د خبريالانو مرګ ژوبلې او توقيف ته په پام افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ ویشت درجې شاته تللی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په دې ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د رسنیو پر چاپیریال د محدودیتونو د زیاتېدو او د خبريالانو د خپل سرو نیونو لکبله اندېښنه لري. د طالبانو حکومت بیا بیا ټینګار کوي چې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونه د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې خوندي دي. طالبان د خبريالانو پر کار سخت محدودیتونه او له هغو سره د ناوړه چلند ادعاوي ردوي. خو پرون د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اګوست له 15 راهیسې د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 300 زیاتې پیښې ثبت شوي چې بندي کول، لنډمهاله توقيف، احضار، شفاهي ګواښونه او د طالبانو د غوښتنو د جبري منلو موارد پکې شامل دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ډیره مننه چې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو سلیروي ساته خبرونه زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درس ته تازه البته اوس خونو تازه نه دی. د ازادي رادیو واتس اپ چینل نه هم پر لیک شوی په پښتو د ریجه به کول شي په دوار ژبه باندې یعنی په پیاله بل برخه زموږ چینل نه سره فالو کړئ. تر ټول وړاندې او هر څه ژر په بیاړه ځان په خپلو ټلیفونونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه له وروستیو او تازه تحولاتو خبر کړي. زموږ نورې ټولنیزې رسنۍ هم ته ځان سره څارلی شي، پر یوټیوب باندې، انسټاګرام، ایکس باندې او فیسبوک باندې هم د ازادي راډیو مطالب خبرېدونکي دي او خبرېږي. تر خوای د ازادي راډیو ویډیو برخه هم فعال ده. بیلابیل مهم مطالب زموږ په ویډیو خبرونو کې هم تاسو لیدلای شي. ازادي راډیو سلیری ساعت د سره دلنو حس جرو لټول وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ په اړه د ورستیو بدلونونو نسخه ځان زموږ د راډیو په وسیله خبرول شي. کندهار ته ځو، هلته هټیوال یا دکانداران وایي د طالبانو حکومت تر لوړ مالیات اخلي چې دوی د ورکولو توان نه لري. دوی له قوله اوس مهال د دکاندارانو څخه د جواز، صفائی، لوحو او نور نور په نومونو باندې مالیات اخیستل کیږي چې دوی د کار روزګار د خرابوالي له امله د ورکولو وس نه لري. بل خو بیا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او که د مالیاتو اخیستل په همدې ډول دوام وکړي د خلکو کار روزګار به نور هم خراب شي. شاید دا یوازې قندهار نه وي بلکې له دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم د مالیاتو د لوړېدو او د زیاتېدو د زیاتو پیسو د اخیستو په اړه هم شکایتونه موجود وو. تفصیلي راپور کې
د کندهار ښار اوسیدونکي زبیح الله چې د اشپزۍ دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نمونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان نه لري. د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځسبي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوه مې ځکه است کړل چې زر افغاني مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متره وخت دی ول پر متر شپږ زر افغاني دی. د سن بورډ بولی دا یو پیپ چې پر درګزی ولاړ دی، وی بولی له هغه کښنی لوه ده دغه 1500 افغاني تحویل کړی او جواز د می ونیم سوغانی تویل کړی جه او د صفایي د لدروس نجرا کړی هغه دغه یو له مجر اورو صفایي در کو دم تویل کی دا غل ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته زکه چې زما به خپه واس کنه و چې زدونو پیسې تویل کم او ډیر پیسې کیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وايي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښت او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري.
زمانه مود لاجه د کندهار شهر سیدون که چیرې دوغه مالیه وړي که چیرې څوک غوړې رانی سي یا وړه رانی سي یا همداسې ضروري مواد کور پر رانی سي اتمن دکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چکم حساب د شهروالۍ د خاصه خپرده باندې چول سوی دی تاغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کې کنه توان تر کنه پامځه خاطر باندې جته باید توجه وسی.
دا مالیات ډیر لوړ مالیات را باید ډیر کم سی او یا ګسره ماف سی چې ځکه چې موږ ولس سی دی غریب ولس مو دی دونه واستو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورک کلیړی والا د دکاندار د کوم ځین تجاران جي نو زور یا مثال مشکل و دا عام خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته کاروبار ولاړ دی ډیر حد پر ولاړ دی.
د معلومات لمخې په هیواد کې اوس مهال اته ډول مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د شاروالی صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګورو د معاشاتو مالیات د 2-3%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حلار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپل په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا ژغ بدرګه کړی دی او رسولې مې دی چې د دې حل لار دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور لپاره یو ځانګړی پالیسی جوړ شي تر څو موږ وکولای شو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو. د همدې لارې څخه
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته هڅوي تر څو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شئ
ل خبرونو ور اخوا
اوس نو که د شعر او شاعرۍ مینوال یاست د راپور په ځانګړي ډول ساسي لپاره د می په دوی مشبه د خوست ولایت اړوند صبروي او یعقوبی پولیس والی کې د شملي پونوم کلنې مشاعره وشوه. د مشاعره کې چې د ځای فرهنګیانو په نوښت جوړی کې ل کابل، لوګر، پکتیا، کندهار، ننګرهار او زابل او خبر پښتونخوا هم یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی وو او خپل بیا لا بیل شعرونه یې چې په بیا لا بیلو ژانرونو کې وو د مشاعرې ګډونوالو ته واورول. په دې مشاعره کې بیا لا بیل ترنمونه هم شوې دي چې په اړه یې زموږ همکار نجیب الخیل دا راپور چمتو کړی چې د جاوید دلدار په ترنم باندې پیلېږي.
درو سکون د زړه ټوټا د سترګو تور د وطن شرم دې مې خرڅوي تیتر د مور د وطن شرم دې مې خرڅوي تیتر د مور د وطن
دا د خوست ولایت اړوند یعقوبی او سبری پولیس والی کې د یاد سیمه د فرهنګیانو په نوښت شپږمه شمله کلنۍ مشاعره وه. د خوست په یوه اطرافي سیمه کې شمله په وروستیو کلونو کې تر نورو نسبتا پراخه مشاعره وه چې له یوې خوا پکې ډیرو کسانو برخه اخیستې وه او بل لوري ته د شپې تر ناوخته وغځېده. د کوزې پښتونخوا څخه راغلی شاعر بغزاده دانش مشال راډیو ته وویل
په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو ایسه واغسته د چارسدی د سوابی د شیرینګل د برول د دیر د پیښور د غشند قندهار دی د بلکې د خوست ټولو د لر بر پښتون اولس نمائنده شاعرانو په دې ایسه واغسته. زه خوشاله او دا به هغه زمونږ یووالی ته قومي یووالی ته دا یو ستر قدم بولم وجه دا چې مونږ د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل تر نږدې کېږو. شو دغه زه یوازنی لار په دې موجوده حالت کې غنم چې دا مونږ یو کوي.
زای ځوانان وای د صبر یو یعقوب یو پسیمه کې د شملي مشاعره په پیل کې لڅو کسانو مزل را پیل ک د یاد سیمه اوسیدونکو جاوید الله ول
او مونږ بغد جمل منځنه چې وشول راتلوب مونږ ته نصيحت کول او ورو ورو به تکيبول مونږ ته د طرز خیال دی بیتو خو نن لله الحمد دی ټول افغانستان په صدخه او دغه مشاعره وغځي دره او ډیره خوندوره ده او ټول خلک ورڅخه خوان واخیستل.
د شملي مشاعره فضا چې تر دې ربریده د کلام او شعر له نظر آزاد و د کلامونو وړاندې کوونکو شاعران په پرلپسې ډول د مشاعره د ګډونوالو لخوا په چکچکو او تودو ولولو بدرګه کېدل. یو تن شاعر غزل مومن خپل دا کلام وړاندې کړ.
زخلو په سیاسي انسانم خرابېدم خو تا په سي جانانه بل رقم خرابېدم او چې څومره مې خپل غم غلطه او لا زیاتې ده چې څومره پاتن کې تاوېدم خرابېدم مننه تاوېدم خرابېدم او زما د پاره نو د شرابو تکلف زستا د لاس پښنه او چایو هم خرابېدم.
لنډۍ مصرۍ یا ټپی د ولسی شعر هغه خوږه او غنی برخه ده چې په غرو او رغو کلیو او خارونو شنو درو او لوی دښتو او د کېګدۍ تر څنګ ورڅخه پښتانه په یو ډول خوند اخلي. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر تر څنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې.
مېر کړه کلاکه د اوکا لوندې کوي مې غرینا غرینا هارمونینا او په هدیره او بر پرېږدی ځوانان ډولی وي په مخ نه پرېږدی ګردونه.
په خوست کې د اطرافي سیمو د ځوانانو په نوښت د ورته مشاعرو سربیره د هیواد د نورو ولایتونو په شان عموما په سپردي موسم کې په خوست کې د چنار تودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لرو برو پښتنو کې ډېر مینوال لري. د افغانستان په سویل ختیځ کې نختر، سلیمانغر، سنزلګل او مڼېګل نوري هغه کلنۍ مشاعرې دي چې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او میدان وردګو کې جوړیږي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.